په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د کابل په دشت بچی سیمه کې په یو چاودنه کې لکتر لګه وطن وژل شوی او شاوخوا شل نور ټپیان دي. په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانې ویان خالد زدران نن په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټ کې په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې پخلی کړی او ویلي د دشت بچی په سیمه کې د ملکي خلکو د سپرلۍ په یوه کاستر ډوله موټر کې چاودنه شوې چې په خواشنۍ سره زموږ وطن هیوادوال یې د په وینا شهیدان کړي او شل نورې ټپیان کړي دي. د هغه په وینا سیمې ته امنیتي پلټونکي ټیمونه رسیدلي او نور جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک شي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو په دې سیمه کې چې اکثره اوسیدونکي شیعه مذهب دي، لدې مخکې د یو شمېر چاودنو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی وو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سفارت له لوري چې کنټرول د طالبانو په لاس کې دی، د افغاني پاسپورټونو د ویش د بهیر د پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپله ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې ښکلي چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې او د بهرنیو چارو وزارت د مقام له هدایت سره سم د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د سفارت د کنسلي څانګې لخوا د پاسپورټونو د ویشلو لړۍ له ننه پیل شوې او افغانان کولی شي چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره ورته مراجعه وکړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د رواني لړم میاشتې په لومړیو کې ویلي وو چې بدرالدین حقانی په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت کارکوونکو ته د سرپرست سفیر په توګه ورپېژندل شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان استولي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې روان کال دی او بشري ناورین د مخنیوي لپاره له تر ټولو زیانګالو خلکو سره د مرستې لپاره د $100 میلیون بسپنې غوښتنه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه کې ښکلي چې افغانستان له 40 کلونو راهیسې پرلپسې ناورینونه تجربه کوي او زیاتوي $400 میلیون ته اړتیا ده تر څو دا پروګرام وکولی شي د روان کال تر پایه په دې هیواد کې تر ټولو زیانګالو خلکو ته مرستې ورسوي. دې پروګرام ویلي په افغانستان کې 45 میلیون وګړي نه پوهیږي چې بل وخت خواړه بله کومه کوي. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې له 90 میلیون زیات کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په مهال د چارواکو په ناوړه چلن انتقاد کړی دی. د کمیسیون نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پلازمینه اسلام آباد او په سن خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلن په نتیجه کې 9 ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي. کمیسیون زیاتوي چې پاکستان د مدني ټولنو او د کډوالو د نړیوالو ټولنو له نیوکو سره سره خپلو دې اقداماتو ته چې له نړیوالو اصولو او قوانینو سرغړونه د دوام ورکوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پر حکومت غږ کړی چې له افغانانو سره باعزته چلن وکړي او ماشومان په هیڅ صورت له خپلو کورنیو جلا نه کړي. په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ جګړه په غزه کې روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 45 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال په اړوند مسایلو خبرې وکړي. کاغلی تورک د خپل سفر له پیل مخکې وویل په غزه کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو د وینو د بهولو ورانی تشدد او ناخوالو یوه میاشت په پوره کېدو ده او زیاته کړه چې د جګړې ریښې په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقونو معیارونه مهم رول لري. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان پچه ګټلې او توپوهنه کړې وه او د استرالیا لوبډلې ته د 292 منډو هدف ټاکلی دی. استرالیا اوس توپوهنه کوي. د اوو لوبغاړو په سوځېدو یې په 45 اور کې 268 منډې کړې دي. نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره افغان لوبډلې ته مهمه ده چې دا سیالي وګټي. افغانستان تر دې مخکې اوو لوبې کړي چې 4 یې ګټلې او 3 یې بایللې دي. ازادي رادیو اوري وړاندې پر پرونو کې به اوري چې له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو په اړه د اندېښنو په دوام د ځل د مذهبي ازادي په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو نړیوال کنوانس کمیسیون اندېښنه ښودلې چې ښایي پاکستان هغه مذهبي لږکي هم وباسي چې په افغانستان کې د زورونې له ویرې پاکستان ته کډه شوي دي. افغانستان ته استنول شوی یو شمیر کډوال د امکاناتو له نشټوالي سره ټکوي.
دی په لوجراوغ د بزرګا او مخلوق ناس ته زمون کار نه کوي، د ټوله ورځم په ناره نوره دغه شانه تیر کړل.
سپین بول دکت نوی راستان شوی بیا د سرپناه غوښتنه کوي.
د شپږ ورځې کې چې دلته پراته یو، بس هېڅ د سرپناه نه لرو، یو شی نه لرو، بالا مو وساریانو چې موږ کوم خواته لاړو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وای پر افغان ښځو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه د منلو نه دي او ټول هغه قوانین او پریکړې باید لغوه شي چې د دې په خبر تبعیض یا زده کړو ته د نجونو د لاسرسي مخه نیسي. د افغانستان او استرالیا د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د روانې لوبې له وروستي حاله مو خبرو، او په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د جګړې وروستی حال درکوو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو نړیوال کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې، ویلې د پاکستان حکومت ښایي په زور هغه مذهبي لږکۍ هم بیرته ستانه کړي چې د ځورونې له ویرې له افغانستانه تښتېدلې دي. د بلخ په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا ویلي افغانستان ته د کډوالو له راستنېدو وروسته وضعیت ماتېدونکی دی او له نړیوالو غواړي چې د نوي بحران له رامنځته کېدو مخکې د داسې یو بحران مخنیوی وکړي.
داسې مهال چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ روانه ده، د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې له دوی سره د تاوتریخوالي او پر وړاندې د ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یوه خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې، لیکلي دوی له دې امله ځانګړې اندېښنه لري چې د پاکستان حکومت ممکن په زور افغانستان د هغه مذهبي اقلیتونه بیرته ستانه کړي چې له ځورونې تښتېدلي دي. په اعلامیه کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون د کمیشنر ډیوډ کړي له قوله لیکل شوی، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال عیسویان، شیعهګان، احمدیان او سکان نشي کولای په آزاده توګه خپلې مذهبي عقیدې عملي کړي. خو د طالبانو حکومت بیا تر ادعا کړې چې په افغانستان کې د هر وګړي مذهبي او نورې ازادۍ خوندي دي. داسې مهال چې یو شمېر مذهبي لږکي بیا د خپلو عقایدو د پیروي او د خپلو ځانګړو مراسمو د نمانځنې پر مهال د طالبانو له محدودیتونو او چلند شکایت کوي. له همدې امله د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسون له خپل حکومت غوښتي چې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي، څو دوی په خپلې پالیسۍ او د افغان کډوالو د ستنېدو په پریکړې له سره غبر وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا د عدالت غوښتنې مسؤله بیکی روبی ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې افغانستان ته له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي دوی خورا په بدو شرایطو کې افغانستان ته راستنېږي. هغه د کډوالو د دې ډول راستنېدلې له امله د افغانستان وضعیت ماتېدونکی بولي او له نړیوالو غواړي چې د یو نوي بحران د جوړېدو مخنیوی وکړي.
ډیری راستنې شوي په افغانستان کې ډیر نږدې پاتې شوي او له خپلو اصلي مینو سره بلد نه دي. ځینې په پاکستان کې پیدا شوي او په ژبه نه پوهېږي. همدا ډول کسان چې تیرو لاسو تر څلوېښتو کلونو کې خپل وطن پرېښی دی، له دوی د ډیرو کورونه په جګړو کې له منځه تللي دي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو بهیر د طالبانو له حکومت او یو انیسیار سره له مشورې پرته پیل شوی او پاکستان د حق نه لري چې د یوې مناسبې تګلارې پرته افغان کډوال ستن کړي. هغه تیره شپه په خپل اکسپانډر لیکلي افغان کډوال په زور له خپلو کورونو شړل کیږي او شخصي ملکیتونه یې ضبط کیږي. خلیلزاد غوښتنه کړې چې نړیوال سازمانونه باید د افغان کډوالو د ملکیتونو د ضبط راپور نه وڅېړي. هغه له شړل شوی او افغان کډوالو سره د بیړني ملاتړ غوښتنه هم کړې. د طالبانو حکومت وایي نږدې 300,000 افغان کډوال له پاکستانه راشړل شوي او له همدا بهیر روان دی. خو دا راستنېدنه له بېلابېلو ستونزو او کړاوونو هم ډکه ده. عبدالمتین چې د تورخم په لار افغانستان ته راستون شوی د خپل بد وضعیت په اړه وایي:
د پلو جراوغ د بزرګا او مخلوق ناست او زمونږ کار نه کوي، د ټوله ورځم په ناره نوره دغه شانه تېره کړه، تنده باندې باران هم راباندې راغی، سامانونه هم رانه ګډوډ شولو.
دا شاید د هغو زرګونو کورنیو له ډلې د یو کیسوي چې اوس مهال په تورخم او سپین بولدک کې له بې برخلیک وضعیت سره مخ دي. خو د طالبانو حکومت د بیرته راستنه شوي او افغانانو لپاره د موقتي میشتیدنې کمیټې غړي فضل باري فضلي بیا ویلي دوی هڅه کوي چې د کډوالو هر ډول ستونزې حل کړي. هغه په یو ویډیو کې چې د طالبانو حکومت درسنیو مرکز خبره کړی وای
چې هغوی فعالیتونه د مهاجرینو د فار د سرپناه جوړول دي او د هغوی د فار د تشنابونو ضرورت را پکول دي او هغوی ته مثلا صحیح او بو خدمات رسول دي. پر دغه فعالیتونه باندې د هغوی تمرکز دی چې په دغه برخه کې تر دې د مډیر فعالیت کړی دي.
د پاکستان حکومت د نوومبر لومړۍ نیټه وروسته د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړل. خو له دې وړاندې هم د افغان کډوالو د زندانی کولو، ځورونې او افغانستان ته د ستنولو راپورونه ازادي راډیو خبره کړې دي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وای په تیرو څو ورځو کې شاوخوا 300,000 افغان کډوال له پاکستان هیواد ته راستنه کړی شوی دی. خغلی حقانی د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې له نویو راستنو شوو کډوالو سره د لیدنې په مهال وویل دغه کډوال بلومړی په سرحدي ولایتونو کې په کمپونو کې ځای په ځای کیږي او د هوا له کېدو سره به خپلو سیمو ته لیږدول کیږي. پاین حال کې بیا یو شمیر نوی افغانستان ته ستنول شوی کډوال وای هوا سړه ده او دوی ډیر مستلتی لري.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوی خلیل الرحمن حقانی د شنبه په ورځ ناوخته د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې د راغلو کډوالو سره د لیدنې پر مهال وویل چې دغه کډوالو ته بلومړی په سرحدي ګرمو ولایتونو کې کیمپونه جوړ او د حواله سمېدو سره به خپل سیمو ته انتقال سي. نوموړي دغه راز وویل چې په تیر څو ورځو کې د سپین بولډک او تورخم له لارې د راغلو کډوالو شمیر 300,000 ته رسیدلی چې لومړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
تقریبا تر 3,00,000 بالا خلک زیات راغلي دي. ازدحام د مهاجرین اړوند مشکلات دي، اده نش برابر دي. یا 300 ډالر ورکوي هغه چاته ورکوي چې کارډ ولري. متاسفانه موږ ډېر ورونه داسې راغلي دي چې کارډونه اسناد ټول شکولي دي، ورک دي، هیڅ نه لري. او بل داس خلک دي چې رجسټر نه دي، نو ډېر محدود کومک ورته کوي. یا د کورنۍ د پرالا زر افغانۍ ورکوي او یا ورته 200-300 ډالر ورکول کېږي. دوی ته په کار وای چې دوی ته پوره کومک ورکړی وای او پر امرست خیمه خوراک انتقال او د دې لباس د دې بسترې او کمپاله او نقد پیسې 2,00,000 یو 500,000 روپۍ دې تور کړی شوې.
خلیل حقانی د غراز د افغان کډوالو سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر چلن نیوه کبکړه او له دغه هیواد یو غشتل چې د افغان کډوالو له زبروبني لاس واخلي او هغوی ته وخت ورکړي ترڅو په قرار هیواد ته راستانه سي.
واهل او ډبول دي، سکنجه کول دي، نول دي او بندیانول دي، یا کورونه ورانول دي، یا د مال ضبط کول دي. باید د نه لاس واخلي. موږ بار بار مشاده وي اوس هم د دې نه دا تقاضا دو دم توقع دو چې نور دغه نړۍ ودروي او دې ته وخت ورکړي په خپل مناسب وخت باندې. ژمه دا یخنی ده او دې د خپل امکانات سره هغه مالونه چې هلته څلوېښت کاله په ډېر خواري غریبۍ د لاس په ګاډۍ مزدوریا کړي دو کورونه آباد کړي دي، دوی باید هغه مالونه خپل ضرورتونه اگر مال اجازت ورکړي دی باید یې سره راشي. افغانستان
په عین وخت کې راغلي کډوال وایي هوا سړه سوي او دوی امرستو ته اړتیا لري.
نوم یې عزیز الله دی. مستل ترغلی یو د 15 ورځې کې چې دا ترغلی دا شپږ ورځې کې دلته پراته یو بس هیڅ د سر نه پناه نه لرو، یو شی نه لرو. بالامو وساریانو چې موږ کوم خواته لاړو حکومت څخه دا غواړو چې موږ ته یو سرپناه راکړي، یو ځای راکړي. ځای مو معلوم شي چې موږ خپل په ځای جدا باندې یو ځای جوړ کړو، اوس خو خپل وطن ته رالو.
ما نوم شراف الدین دی، د کراچی اوسیدونکی یم. کم سے کم سلر اشکال کی حالت میں پیدائش سے ہو، حالت میں ٹی ایم تیر کڑے ہوں. غیان کاروبار میں کوئی غیان میں پاتس ہوا، کور زائی میں پاتس ہو، ہر سا پاتس ہو، بس کاٹے را سرونی و کاٹے ہم سیری کئی.
د کندهار د سپین بولډک لاري راغلي افغان کډوال تر اوسه په دې ولایت کې د وسېدو لپاره منظم پندغالي یا کیمپ نه لري. لدی کورنوي سره یوازې د ملګرو ملتونو د مرستندوی موساتو لخوا د لمړنوي غیر خوراکي توکو مرسته کیږي.
به همدې افغان کډوالو په موضوع کې تمکیږو. له پاکستانه یو شمیر راستنه شوی کډوال د مرستو دی ویش له بهیره هم شکایت کوي. یو شمیر وایي خوراکي توکي ورکړل شوی، خو یو ځین نور بیا وایي چې تر اوسه ورسره لازم مرسته نه ده شوې او یا هم لږې نغدي پیسې ترلاسه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی او هر ورځ د تورخم او سپین بولډک پر دروازو په زرګونو کورنۍ دی خواته راوړي.
له پاکستان څخه راستنې شوې ځینې کورنۍ ټینګار کوي چې د خوراکي توکو لومړنۍ مرستو تر څنګ باید د سرپناه په برخه کې د دوی لپاره چمتووالی ونیول شي. د وینه کسیزې کورنۍ مشر 23 خواجه محمد چې له تورخم څخه کابل ته راغلی ازادي راډیو ته وویل چې یو څه خوراکي توکي ورکړل شوي خو بسنه نه کوي.
پا
په ننګرهار ولایت کې د یوې بلې راستنې شوې کورنۍ یو غړي زرین ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل هیواد ته د ننوتو پر مهال ورته یوازې 10,000 افغانۍ ورکړل شوې. یو بل راستون شوی افغان کډوال امین انصاري چې دا مهال په کابل کې ژوند کوي ازادي راډیو ته د راستنېدونکو د مرستو د ویشت بهیر په اړه وویل
سلور شپې تیرې کړې ترڅو موږ دمرستې له کارتونو برخمن شو. زما د ترور زوی خپل کار ترلاسه کړ. کله چې هغې د سیسیلو سړک ته دمرستې کارت یوړل، ورته یې وویل چې تاسو کارتونه دلته پرېږدئ، موږ بیا تاسو زنګ در وهو، ښایي پنځه یا شپږ ورځې وروسته مرسته وشي.
هغه وویل چې اوس د یو ملګري په کور کې ژوند کوي او د خوړو اغوستلو او ژوند کولو لپاره څه نه لري، خو د غور استنه شویو کډوالو دا ونه ویل چې د چا لخوا دوی ته د مرستو د ویش کارتونه او نغدي مرستې او خوراکي توکي ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت په ګډون خیریه بنسټونو، سوداګرو او نړیوالو موسسو ټولو له دغو راستنېدونکو سره د مرستې لپاره لاسونه یو کړي او هر یو یې په بیلابیلو برخو کې د مرستو رسولو خبر ورکړی. په دې وروستیو کې د قمر په نوم یوې خیریه بنسټ ویلي چې د کډوالو په یوه کم کې له پاکستانه د راستنه شویو کډوالو لپاره اویا کورونه جوړوي. محمد الماس مومن چې په افغانستان کې د دې بنسټ د مرستو مسؤل دی ازادي راډیو ته وویل
تقریبا اویا کورونه جوړوو چې هغه کورونه به هغه خلکو ته ورکول کیږي چې کم د پاکستان هیواد څخه تورخم تر اوړي او دلته د افغانستان کې فلحال آبادی نه لري، یعنی کورونه جوړ نه لري. تر څو پورې دی په خپلو ولایتو کې کورونه ځان ته جوړوي، هغه ترتیب او تنظیم کوي، تر هغه به ان شاء الله د خرګوټي کې وي.
بل پلو د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت رسمي ویبپاڼې د کډوالو چارو د عالي کمیسیون د مسؤلینو په حواله ویلي چې د دغه کمیسیون بیلابیلو کمیټې د تورخم او سپین بولک په دروازو کې راستنیدونکو ته د خوراکي توکو په ګډون بیلابیل خدمات او مرستې رسوي. یاد کمیسیون دا هم ویلي چې له ثبت او بایومیټریک وروسته به راستنه شوي د نورو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا یونیسیار او د کډوالۍ سازمان یا IOM ته معرفي شي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تر دې مخکې په خپله ایکس پاڼه کې ویلي وو چې راستنه شوي کډوال به د څو ورځو لپاره په جوړ شوي کم کې ساتل کیږي او بیا به خپلو ولایتونو ته استول کیږي. د طالبانو حکومت هغه راز د بیرته ستنیدونکو د ستونزو د هواري لپاره د ولایتي کمیټو د جوړولو خبر هم ورکړی دی. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر لخوا د دوشنبه په ورځ رسنیو ته د ورکړل شویو شمیرو له مخې له پاکستان څخه د راستنیدونکو شمیر څه باندې 300 ته رسیدلی، خو د پاکستان موقت حکومت اعلان کړی چې په لومړي پړاو کې به دغه شمیر نور هم زیات شي. له 1.1 میلیون څخه زیات بې اسناد افغان کډوال به له دغه هیواده وباسي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو سپورټي خبريال بختيار ساحل هم را سره وصل دی. ساحل څخه خبرونه ته خره غلاست
نوري صاحب سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته.
د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ د لوبي نتیجه زنه وایم تاسو یو وای
او دغه سیالي لکه څنګه چې فکر کې د لوبي تر ورستي پړاو پورې شي شاید افغانستان په دې سیالي کې ګټون کوي، خو هغه سی ونه شول. میکسویل د استرالیا د سیو لوبغاړی و چې کڅه هم ټپی هم و، خو په یوازې ځان یې د لوبي تر پایه پورې 201 ناسوځېدلې منډې وکړې او خپل لوبډلې بریا ته ورسوله. دا په کرکټ کې تر دې دمه په دومره زیاتو نړیوالو سیالیو کې هیڅ کله هم دغه سیالي دی پیښ شوی چې پرانچیز کې دی یو کس لدغه سي سخت شي بو خپل لوبډل راو باسي او هغه دی په یوازې ځان 201 منډې وکړي او خپل لوبډله دی بریا ته ورسی. افغانستان په دغه لوبه کې د بریا چانس درلود، خو هغه شیبه چې کله میکسویل یو کیچ د راشد خان په بال باندې احمد شهیدی ډراپ ک او بل ډیر اسانه کیچ په هغه شیبه کې چې د ډیر شومنډو ولاړو مجیب رحمان ډراپ ک مجیب زدران، له هغه وروسته د سره د اواز خپل فری لوبه کوله ځکه د پدې نو متيقن چې د بوکړه شي د غسیلی د توګټي استرالیا ته د اواز هغه څه کول چې د پی مشهور د غټ شاټونه وهل کم بال چې بده د په ایریا کې یا ساحه کې او هغه شاټ به حتمن بولډری تر ساوزه کده وان کیډی لوبغاله چې د بولډری لنډی دی او هغه په دې مشهور ده چې غټ شاټونه وهي. نو هغه دوه درې چانسونه و چې د ترلاسه کړل او بل اخر خپل دغه یو تاریخي پاړی په دې لوبغالي کې ثبت کړ.
لدی ورسته چې کیږي د افغانستان بل لوبل جنوبي افریقا سره ده، څومره د دې چانس شته چې که افغانستان بل لوبه وګټي؟
اوس درې لوبډلې خو معلومې شوې، هند، سویلي افریقا او استرالیا نیمه پیلو بوته لارا پیدا کړه. اوس هم افغانستان، پاکستان او نیوزیلند د څلورم سپاٹ یا د څلورم ځای د نیولو لپاره سره په مبارزه کې دي، خو په دې شرط چې نیوزیلند هم سیالی وبایلی په سریلانکا باندې او پاکستان په انګلند باندې سیالی وبایلی او افغانستان دغه سیالی بیا له سویلي افریقا څخه چې د نومبر په لسمه نیټه ده وګټي، نو د افغانستان چانس به وي. او کچیر غل وبدلې هم سیالی ګټي او افغانستان هم ګټي، نو بیا به د نیټ رن ریټ لمخې غل وبدل مختزي چې د چان نیټ رن ریټ لوړ وي، خو اوس د افغانستان نیټ رن ریټ لا هم په منفي کې ده. نن کچیر افغانستان دا سیالی ګټلای وي نو له دې حالت راوتلای شو.
کور ودان بختیار ساحل د ازادي رادیو سپورتي خبريالو چې د افغانستان او د استرالیا د کرکټ د ټیمونو د نننې لوبې له وروستي نتیجې خبرولو. استرالیا د غلوبو وګټله، د وولو بغړو په سوځي دوی د افغانستان ټاکلې هدف چې 201 نیو پوره کړی او 203 نیو منډي وکړې په واتسل وختم او که د افغانستان بل سیالي له جنوبي افریقا سره ده د راتلونکي جمعې پورس.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
او سمې ونړې والا موضوع د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر مصر ته رسیدلې د ولکر تورک دا سفر به 15 ورځې دوام کوي او په ترڅ کې به د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې په محل د بشري حقوقو سرغړونې ارزوي. لبل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې پر وضعیت اندېښنه ښودلې او د سیمې د ماشومانو حاضر بللې ده او د اسرائیل صدر اعظم بیا ویل چې خی د غزې امنیت له جګړې وروسته د اوږدې مودې لپاره اسرائیل په غړو واخلي.
په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیلو جګړه روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حماس لبري دروسته د غزې روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 55 کلونو کې د فلسطینی قلمرو د اشغال پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. خغلی تورک د خپل سفر لپاره مخکې ویل چې په غزا کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو د وینو د بهاولو ورانی تشدد او ناخوالو یو میاشت په پوره کې دوده او زیاته کړه چې د دې جګړې ریښه په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقوقو معیارونه مهم رول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر به نن په قاهره کې وي او سبا چهارشنبه به د مصر او غزه ترمنځ سرحدي سیمه رفح ته ولاړ شي. ترک به د سفر پترس کې له دولتي چارواکو، د مدني ټولنې له فعالانو، د جګړې له زیانمنو او د ملګرو ملتونو له کارکونکو سره وګوري او له هغو سره به په سیمه کې د بشري حقوقو پر وضعیت خبرې وکړي. پاین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې غزه د ماشومانو په هدیره د بدلیدو په حال کې ده. انټونیو ګوتریش بیگا خبريالانو ته ویل چې د اسرایلو په هوایی او ځمکنیو حملو کې ملکی وګړي، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جماعتونه، کلیساوي او د ملګرو ملتونو ادارې په نخښه کېږي. هغه زیاته کړې چې هیڅوک خوندي نه دي. په غزا کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرایلو په حملو کې تر اوسه له لس تر ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 4000 ماشومان دي. ګوتریش حماس ډلې ته هم ګوته نیولې او ویلي دي چې د دې ډلې وسلوال له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي او د اسرایلو پر لور راکټونه توغوي. هغه په غزا کې د بیړني اوربند او د حماس ډلې لخوا د برمته شویو اسرایلیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. لبل خو د اسرایل صدر اعظم ویل دی چې هیواد به له جګړې وروسته د غزه عمومي امنیتی مسؤلیت تر نامعلومه موده پورې پر غاړه واخلي. بنیامین نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیگانه وخت خبره شو د اسرایلی برمتو د خوشی کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره پروانو پوځي عملیاتو کې د لنډو وقفونی ولو ته تیاری وکړه، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو یرغملو له ازادۍ پرته به عمومي اوربند ونه شي. د هغه لټ سرګندونو ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د ترنګ پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې وسیږي ولکې ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وای پر افغان خزو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه د منلو نه دي او ټول هغه قوانین او پریکړې باید لغوه شي چې د دې په خبره طبي زیدي او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي مخه نیسي. هغې دا څرګندونې پرون دوشنبه په جده کې په اسلام کې د ښځو ځای او پیاوړتیا تر عنوان لاندې د اسلامي همکاریو د سازمان جوړ شوي غونډې ته وکړې. نور حال په دې رپورټ کې.
د اسلامي همکاریو سازمان یا او آی سی سرمنشي ابراهیم توها وای دا سازمان د مسلمان ښځو حقونو دفاع ته ژمن دی. هغه چې په سعودي عربستان کې د دوشنبه په ورځ په اسلام کې د ښځو ځای او پیاوړتیا تر عنوان لاندې جوړ شوي کانفرنس کې خبرې کولې، د ژوند په ټولو برخو کې د افغان ښځو د ګډون، زده کړو ته د لاسرسي حق او د هغوی د پیاوړتیا په برخه کې د دې سازمان لخوا د خبرو په دوام ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد دې کانفرنس ته ویلي په افغان خوځو د طالبانو محدودیتونه او هغوی له خپل حقونو محرومول باید په جدي ډول تر څېړنې لاندې ونیول شي. هغې زیاته کړې افغانان باید د خپل هیواد په جوړولو کې بشپړه ونډه ولري او همدا ډول دا هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره خپلو نجونو او ښځو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې د ټولو هغو قوانینو او کړنو د پای غوښتنه هم کړې چې د دې له قوله طبیعي زیدي او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي مخه نیسي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي که څه هم تر اوسه دا ډول غونډو په افغان نجونو او ښځو د طالبانو د محدودیتونو د مخنیوي په برخه کې کومه پایله نه ده ورکړې، خو هیله ښیي چې د دې ډول غونډو دوام به اغیزمن تمام شي. د ښځو د حقونو یوې فعالې مینه رفیق ازادي راډیو ته وویل
دیني عالمان متخصصین هم هر څوک چې مسؤول دی که غواړي چې د افغانستان لپاره یو کار وکړي باید طالبان په رسمیت ونه پېژني، ځکه یوازې په ښځو شکنجه او ظلم نه دی روان او یوازې د دوو ورځو لپاره د ښوونځیو پرانیستل او د کار کولو اجازه ورکول هم حل لاره نه ده.
د ویلو ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی کابل ته ولاړ او د اسلام له نظره د نجونو او ښځو د حقونو په اړه له یو شمیر طالب چارواکو سره خبرې اترې وکړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له دې پلاو غوښتي و چې څو د دوی د حکومت او د افغانستان د خلکو غوښتنې درک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ډیرو نورو بندیزونو او محدودیتونو په ګډون لا هم یو شمیر معترضې میرمنې لکه جولیا پارسي، ندا پروانی او منیجه صدیقي د طالبانو د حکومت په زندانونو کې دي، خو د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دې ښځو نیول او زنداني کول نه دي تایید کړي. ورته وخت کې د افغانستان د ښځو د همیارۍ بنسټ مشره ګل چهره یفتلی چې په هالند کې فعالیت کوي ازادي راډیو سره خبرو کې له زندانه د ښځو د ازادۍ غوښتنه وکړه.
زموږ دا دوستان له یو میاشتې زیات وشول چې بې له کومه ګناه اسیران دي. دوی یوازې د نجونو د ښوونځیو لپاره چې اوس تړلې دي عدالت غوښتنه کوي.
د طالبانو حکومت تل په افغان نجونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو مسله د افغانستان کورنۍ چاره بللې ده. خدای دا هم کوي چې اوس مهال د ټول افغان جنو خوځو حقونه خوندي دي. د طالبانو حکومت داسې مهال دا ادعا کوي چې د افغان جنو خوځو په زده کړو او کار د محدودیت ترڅنګ طالبانو هغوی له هر ډول ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو منع کړي او ترڅنګ تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او کلبونو او بې له محرمه د هغوی په سفر هم بندیز لګولی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته او ټول اوریدونکو ته په دې لشروغ جوړ بیا او دغه پاکستان چې کوم کارونه شروع کړي دي د اوس د پاره د افغانانو سره دا څه سو د بشر دوست څه سو ول دا چې ناری او هلي په افغانستان کې به کوم مشکل نه پیښته بیا بشری حقوق او د بشری حقوق دا څه کوي دا څه کوي دا اوس ول دا نه معلومه یي ته ګور پاکستان د افغانانو سره دومره ظلمونه کوي چې د هازه په څون ظلم راړي بیا شته منی ګرځي وسایل نه ور سره پرېږدي روپي نه ور سره پرېږدي دا به کوم قانون د کوم یواد قانون د داسې دوی ظلمونه ظلمونه د افغانانو سره کوي د افغانانو سره دوی ولې دونه شاش د بشري حقوق ولا څس ولا د نور نړیوال څس ولا چې دا ورته وایي راهسته واسطه خو سید چې وطن ته راوسته وي نو تاسو د اشتمنۍ ولې ګرځوي د مالونه ولې ګرځوي د دوی سر دونه ظلمونه ولې کوي خو مسلمانانو د غونډي وادونه سره خو سید چې د وطن راسته خپل وطن ته دراسه افغانان خو دې ټول الله خپل وطن ته په خیر سره راولي الله دې وطن جوړ کړي منګل دوی نوم دا غوښتن نړیوالو څخه چې دغه سیونه کې د پاکستان ته دا وایي د دونه ظلمونه مو کوي د خلکو سره دا ولې داسې کوي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، شیخ زاهد ایم له هلمند نو زاده څخه. زما له نظره د یو انسان د فار کاغه نارینه وي که ښځینه وي تعلیم ضروری دی، هغه د سنه تر کچ پرې شي، هغه مثلا انجینری انتخاب وي، ساینس وي، طب وي، خو چې سند ودري په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچ پرې د کامیابۍ تر کچ پرې د زنانه او مردانه دپاره تعلیم لومړۍ درجه.